سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې ویلي، ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1980 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د غازان مرګبري د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوز پر یو کاروان باندې شوهده. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د نه عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. یو شمیر پاکستانی رسنیو په پیښور ښار کې د یوې شپږ کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سه شنبې ورځې په ماښام لادرک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه ترافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون هغه مال شوې چې د دوران خیورس په نوم دغه قومندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډک قومندان وو. نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایتالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2018 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایتالیا کې تریت هم شو چې پاکستان ته د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایتالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي دا لیو لوی جنایت وروسته د عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي تورنکس ایټالیا ته پر لار دی. دا کس د خپلې لور وژل رد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمیر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1/2 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمیر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکی وایي د تر اوسه د 500 تر 600 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا 15 وړو محکوم شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرس د عراق د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 1 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته برید شوی چې پکې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغان نجلۍ ځان وژلې. کارپوهان وایي بهر ته د تک په تمه پا په پاکستان کې انتظار افغانان له سختې او کړیږي او لعمله د پیښې رامست کیږي.
دا خود ته کیږي بلل شوې ده، تاسو یو واقعي نه ده او ډېر افسوس به نور مو اوري دا خبره ډېر به مونږ ته پته نه لګېدلی چې څه به شوي. خو چې کوم ژوند دی آی نیم لیونی دی، دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارد پنځه سوه او پنځوس میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عوائد د ملت او د دولت په کې څومره.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې.
دا چې په تکلیف کړي چې کلا ورکو ګرځ تک تور کې دا د غیر لویږي دا د ځان نه لویږي یعنی په ځای شنیان ناجوی ناجوی کنی ودریږي دا د ځان په اسکونه نه زیباره دا نه جوړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خره غلاست وایم. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمیر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې د ارزونې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر نږدې دوه لکو ته رسیدلی چې د طالبانو له حکومت پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي او یو شمیر خزینه فعالانو بحث په افغانستان کې د خزو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د خزو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلي چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په تیره اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې څلوېښت کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایله به څه وي، خو په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو څو راپورونو کې اندېښمنوونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر 200,000 ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومت پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا انلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بیلابیلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلي، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بند امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د ښځو ورتګ بند کړ او له هغه وړاندې یې ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پاوست تایید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونه وخت یو ځانمرګي برید لک تر لګ نه هتنه سرتیری وژلی او پنځه نورې ټپیان کړی دي. ځینو نورو سرچینو بیا د ټپیانو شمیر تر شلو کسانو پورې ښودلی. پر دغو پوځیانو پرون ناوخته پنجشنبه برید شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پاوست د اماریکو دفتر وایي ځانمرګي له یو موټر سایکل په استفاده د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونی برید کړی دی. د پاوس په اعلامیه کې راغلی چې په برید کې لږ تر لږه نه سرتیری وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام برید نه تنه وژلي او د یو ملکی قراردادي په ګډون له شلو ډیر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا په خواني ټویټر دغه برید غندلی او لیکلی دی چې د نه سرتیرو پر وژنه سخت خوشینه شوې ده. د چارواکو په خبره په دغه بریټ سره د روان 2023 کال لپاره په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګو بریدونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګانه وخته پورې د بریټ مسولیت کومې ډلې نه ومنلې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسولیت منلې دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پی په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراری ډول یې ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمیر عاملان نیولې دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یو غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د وسترو قانون د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د شپږنیمو میلیارډو ډالرو څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. که څه هم د طالبانو حکومت دا د افغانستان په صادراتي او صنعتي هیواد د بدلولو لپاره یو لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو د قانون په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانون د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانون د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې.
کتان طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني حکومت لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر حکومت لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینک، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه
شپږ میلیارد پنځه سوه او پنځوس میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید د ملت او د دولت په کې څومره سر بوجاس شل فیصد د امارات دي، اتیا فیصد د دوی دي، سره زر مرکړي دي، شپږ پنځوس فیصد د نظام دي، څلور څلور فیصد دوی دي، او اوس په څلور واړه بلاکونه دیارلس فیصد د نظام دي، د افغانستان د خلکو دي، او و اتیا فیصد دوی دی.
خاغلی دلاور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او دا چې څه وخت بولې ته وړاندې شوي و او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د کانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 20 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې شرایطو کې د کانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د کانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې که دغه کانونه په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنیو یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسې به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیمو، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي. چټکل کې ګرځښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دوه کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي دي، لا هم د ولسمشر بایدن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډیر شي. ورسپانه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اگست په 13مه وروستۍ امریکایي سرتیرې له افغانستانه ووت او دا هیواد طالبانو ته پاتې شو، نړۍ په افغانستان کې د بشري حقوقو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه همغه سره وخته لکه چې کېده. ورسپانه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې له مخکېني حکومت چې لویدیځ ملاتړ کاوه واک ترلاسه کړ، انتقامي چلند ته مخه کړه، خلک یې وشلې، شکنجه کړي او اختطاف کړي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو ګرځولې، حتی سنګارتونونه یې وربند کړي دي. د دې مقالې په یوه برخه کې لولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقونو په برخه کې د خپل اوسني حکومت د پرسمیت پیژندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته څناسه انعطاف ښکاره کړي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی دی چې دا نظر چې طالبان تر پخوا نرم شوی دی سم نه دی. نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایدن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، د بندیزونو لری کول او د افغانستان د میلیارډونو ډالرو پریښودل لری ښکاري. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلي
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چارشنبې پورس له یو شمیر پخوانیو چارواکو غوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر ومی خپل لیکل شوی مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره د چیرنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. پاغو چارواکو کې چې شاغلی مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمیر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه اولی د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. د دې دهم وای چې طالبانو ته په شرمناک ډول د واک د سپارلو په پای کې دیارلس امریکایي عسکر وژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښتو او کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو لروختیایي او نورو ستونزو سره مخ کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روختیایي ستونزې ورته پیښې کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي د اوس لپاره د استوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خوندانو څخه د ضررناکو توکو د نه سوځولو وعده اخیسته. نور تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې.
د بیا پښخانو ملاتړ دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دوه دیالوګي په واجه خپل جامې بدلې کړي.
اول نه توانونه چې آرش په مرچ بدیر د کالیا بدلو سر بیا نور و ټول سره فضا وینه په کوټ کې کالی د کواله سو نه کالیا وراله سو مشکلات مې به خې ډیر سره ډیر سره په تکلیف ډیر سره فضا وي کور د مابین څه و بس و دسته دی و بس یعنی په سپینو کالی کو دا د شپې کښنا سره لاندو ابي زه خوف لاسک نه د افشخانو مل آزاد دروتلې دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
په کندهار شهر کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټیسته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له عملی په ناروغیو داخته کېدو شکایت کوي. د ډن ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټې د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه پتنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمولیه بیلابیل نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټې دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو د شتونو ته انتقال کړي.
معنه مد ملک دې ګوشخانه واستدم کین د کورس خونه خمه خاصه وي په تکلیف کېږي د دې د کولا د ګردر شو کېږي پر د کورو باندې مشان کلویږي کالي خرابې په خلونه نوځي سره به دې مشکل خونه خمه خاصه شي دا کور د کاغه بل کوزو ګوشخانه د کدا کړان ګوشخانه د ټوله د پر د صحه باندې پر د ګردر شو کېږي.
اځ در جانغه دا چې په تکلیف کړی چې کله واخ وګرځه تک تور کې دا د غیر لویږي دا د دانیر لویږي یعنی فازابیو شنان ناجوی ناجوی ستونی ودریږي دا د دانیر په کونه نه زبرې دا نه جوړي دوکمه ته دا غوښنه چې دا کړی راستیسته د دې د ګسرا چې بل ځای دی جوړي.
د خښتو بټې ډېرې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګۍ یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درات چمن ځکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې وځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه هم خلک راته راځي د شهر هم راته راځي لاسرسي به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسي راته
څغه ځای مرسته تسلیم سیم نو ټول کورې والا مش په وسلای په ودغی چې موږ حالته ور انتقال سو دا د ځای خلک بوم د مشکل څخه خلاص یم موږ بوم د مشکل خلاص یال ته یو مشخص ځای مشته معلومه راغه ځای به موږ ټول یو ځای کورې جوړ کاغه ځای مشته معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی در وسه پیله
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستون زمانی خوایي د وسله پاره دا ستوګنی لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وایي د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخیستې چې په خپلو بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره دې توافق ته ورسېدلو فعلاً خو دا امکانات نه لري چې تاسې د دې داسې انتقال سي، که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کړي، خو د دوی دپاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د اوس دپاره دوی پر دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپله وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دوی لري چې دود جنیزي دا غل وړیدل وي، یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي، او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو ته غواګست.
ستاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا درې کاله کې چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې، یو نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه دولسم ټولګي کوم. آخري کال مې و ډېر شوق مې درلود چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپل خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شوا، او څو واره مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازه وي چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولای شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازه مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځیو څخه پاتې کړلو، او زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې، او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله دا ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپل ودو ودرېږي، او خپلې کړې وادې پر ځای کړي، او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما پاند چې هیواد به څوک آبادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولی شي هیواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسنون څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي، او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو هم مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه ته د پاکستان پوز وای چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو ځانمرګ برید لک تر لګ نه سرتیری وژلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. د ځانمرګ برید د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوز پر یو کاروان باندې شوې ده. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د نه عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال لزینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړې. پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو په پېښور ښار کې د یو شپږ کلنې افغان جلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سه شنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهار شنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه ترافیکي پېښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ایتالیا یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمېر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1/2 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمیر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوي وکړي. په عراق کې ځینی قضایي سرچینې وایي په دغه واد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټيفان ترول د وژنې په تور په عمري باند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په امدیاکل خبرې کوول موږ سره میلمه دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري. لبل خو زمونږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي او عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګ اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنۍ چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه اوستواله ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ اساسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنۍ اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي د هغوی ملاتړ ونه شي د هغوی لاسنیوي ونه شي نو دا به د پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوی. په ټوله کې هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاق اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثر په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران لخپل ځوانانو نه شکایت کوي، لخپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلان کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنۍ او د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلن نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دای باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وشي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله سره ته وایي بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفی تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکاری نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده وکړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده وکړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره
صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا پاینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع په روښانه کولو سره کول شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کورته راوړي. دغه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړی دی دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي، او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري، چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاسنیوی پکار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلور تر شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي، او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی د سین
نه خوخیږي غسره سم چلندونی کی د څومره دی اوقدو لامل کیږي او د متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي.
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای دی چې مثبت چلند کی او ځوان سره منفی چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي. بل اخره د نه یوازې د کورنۍ ته خپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعې ته هم د ډیر منفی تمامېږي. همیشه به جرای متلاسه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به لنور سره توپیر لري، مثبت اخلاق بنه لري. او همدغه د شی بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایمو گراف مطالعه کوو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو متلاسه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچیر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري ده او په ځای دی چې هغه تشویق شي، د هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعه لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد، تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوي ولې په یو شمیر کورنۍ او کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم د څه خبرې ورته کیږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د څه قسمه چې زه مفید او ګټور نسم تمامې دلی. که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ د څه چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلوده او د کورنۍ او لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته، روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای، موږ او حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوقي، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم، یو ځوان په خپل والدینو باندې لری چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي، دا حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت ده، د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دبان زحمت ویسته د روزل د دته ذهنیت ورکړې د تعلیم ته د تحصیل ته د فزیکی او مادي روزنه ته توجه کړې د زحمتونه ورسره ویستې دي په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غرزي د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي چې یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بد باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې وسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچېره مور او پلار خپل اولاد روزي سالمي روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقي روزنه ته عقیدوي روزنه ته په هر بوته توجه کوي نو اولاد هم باید دال یادونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ نیکی وکړئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ خبره ورته ومنئ د هغه حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي
bale په اخر کې خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې دی به خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم وایم ګرانو اوریدونکو ته لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي په محبت وي په صمیمیت وي نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې د اولاد په ذهنیت باندې نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر خرو یو لري ډیر صمیمیت لري په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه سی او فضا رامنځته کې په خپل کورنۍ کې په خپل فامیل لپاره که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه سی او فضا رامنځته کې په کورنۍ کې او دوهم دا چې خو محیط ولري محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي که چېرې محیط سم وي نو سالم وي دای به هم سالم ذهنیت ترې نه اخلي او که محیط ناسالم وي نو طبعا دای به ناسالم ذهنیت اخلي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر منه دوستانو دا مننه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده اوس خبرونه پای ته رسمو تربیه فرض کې چې یاستئ الله مال او ملګری
دزړ چاودنې تمې وګورا زار دشم لمنې تمې وګورا کلمې مازګ کلزړ سکندي بد فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا سترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن د خیال مرمنه تم وګورا نه لګوي خلا د ننګو پور تندې قبر جنې تم وګورا ستا
قدیم زل زدا چنار قامت سیال لخونه تمیو گورا
بخار کی بھی ارزان استر گے میرے بخار کی بھی ارزان استر گے غل چکے غل چکے اوران استر گے اوران استر گے اوران استر گے سما رزلک کبھی گلا کان استر گے سما رزلک کبھی گلا کان استر گے لا 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 لا